سلامونه وخت سهار لس بجې سوې نن د خالی ورځ د 2015 کال د سپتمبر 12مه نیټه د از عبدالحی کاکړ او اسرار علمومند مو په یو بل کړي کې هرکلی کوو. هله دا سیروغ جوړ او خوشاله بیاست. په مکه معظمه کې د حاجانو د مړ کېدو ترڅنګ پاکستان، خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو او افغانستان په اړه یو شمېر رپورټونه او مرکې لرو. د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام روانه غړي پای ته رسوي، خو په پیل کې به اسرارانه مومند خبرونه وړاندې کړي.
په مکه معظمه کې د حرم شریف په جماعت کې د یو تعمیراتي کرین د لوېدو له امله لږ تر لږه 100 کسان وژل شوي او په لسګونه ژوبل دي. د مومند ایجنسۍ په پنډیالۍ کې د امن کمیټې دوه غړي د سړک غاړې په بمي چاودنه کې وژل شوي. او نن په کوټه کې درې ورځنی پښتو نړیوال سیمینار ترسره کیږي. او زه خبرونو تفصیل. د سعودي عرب چارواکي وایي چې په مکه مکرمه کې د حرم شریف په جماعت کې تیر ورځ د تعمیراتي کرین د لوېدو له امله لږ تر لږه 100 کسان وژل شوي او په لسګونو نور ژوبل دي. پاکستاني چارواکي وایي په ژوبل شوو کې څه باندې 50 کسان د پاکستان سره تعلق لري. دا پیښه په داسې مهال رامنځته شوې چې په زرګونو کسان له بېلابېلو اسلامي هیوادونو د حج د ترسره کولو لپاره مکې مکرمې ته تللي دي. د حج مراسمو د روانې میاشتې په وروستیو کې پیلېږي. د عرب د ملي دفاع چارواکو د دې پیښې اعلان په ټویټر کې ورکړی. د پیښې ویډیوګانو په رسنیو کې خپرې شوې چې پکې په وینو لړلي جسدونه ښکاري د حرم شریف په انګړ کې پراته دي. د حرم شریف د جومات شاوخوا یو شمېر کرینونه ولاړ دي او حکومت غواړي چې دا جومات 4,00,000 مربع میټره پراخه کړي چې دا رنګ د 2.2 میلیونه منځګزارو لپاره پکې ځای جوړ شي. د پاکستان متحده قومي موومنټ تور لګولی چې رینجر ځواک د دوی نور 4 کارکنان وژلي دي. پرون امکیوم په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د زیارت په ورځ د کراچۍ نادرن بای پاس سره نږدې د رینجر ځواک له سرتیرو سره په مبینه نښته کې وژل شوي مشکوک ملزمان د دوی کارکنان دي. د ګوند تور لګولی چې دغه کسان له میاشتو راهیسې له درکه او عدالت ته تر وړاندې کېدو مخکې وژل شوي دي. بلخوا رینجر ځواک د امکیوم دغه تورونه رد کړي دي. د مومند ایجنسۍ په پنډیالۍ کې د امر کمیټې دوه غړي د سړک غاړې په بمي چاودنه کې وژل شوي دي. د مشال ریډیو خبریال وایي دغه پیښه پرون مازدیګر هغه وخت رامخته شوه چې کله د انځري پنډیالۍ تحصیل اوسیدونکي نواب خان او افضل خان پرون مازدیګر په خپل سیمه کې په موټرسایکل روان وو. تر اوسه چا د پیښې پلان نه ده منلی، خو په دې وروستیو کې د باجوړه مومندو یو شمېر قبایلي مشران د وسلوالو لخوا وژل شوي دي. د ورغدو ایجنسۍ کډوالو 800 کورنۍ بعد روانې میاشتې په 9 نیټه خپل کورونو ته ستنېږي. د قبایلي سیمو له قدرتي پتونو سره د مبارزې ادارې یو چارواکي عادل ظهور پرون مشال ته وویل چې هغه کډوال به خپلو سیمو ته ستنوي چې د هنګو په توغه سرای کیمپ کې دننه اوسېږي.
دا میشتي شیخانو فیروز خیل او دغه لپاره دا کلیر دی. دا د اربارا نه کلیر شوی دی. د خلکو سیګی دی کوم یونیسیار شیلټرینګ کړی دی کورونا خلکو ته جوړ کړی.
چارواکي وایي د برا او رګزو سیمه چې له وسلوالو پاکه کړل شي نو باقی پاتې کډوال به هم ولګدوي. نن په کوټه کې درې ورځنی پښتو نړیوال سیمینار کېږي چې پکې له افغانستان، اروپا، امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو پښتانه لیکوالان، شاعران، خبریالان او د ادب مینوال ګډون کوي. د پښتو اکیډمۍ کوټې مشران وایي د سیمینار لپاره یې ټولې تیاری بشپړ کړې دي. د دې اکیډمۍ مشر سید خیر محمد عارف پرون پر دې اړه مشال ډوته وویل.
نو په دا اوله چې موږ کوم سیمینار ایښی دی 12 او 13 ستمبر چې دی هغه موږ دا مختص کړی دی چې هغه به مقالات دي او په 14 ستمبر باندې به اختتامیه وي.
د پښتو ژبه او جهانیت ستونزې او امکانات تر عنوان لاندې دغه سیمینار به د روانې میاشتې تر 14 نیټې پورې جاری وي. د نورستان ولایت پر کامدیش ولسوالۍ د افغان دولت د مخالفو وسلوالو برید په شا تمبول شوی. د دریم سرحدي کنډک کومندان شمس الرحمن نورستانی پرون مشال ته وویل چې په سلګونو وسلوالو تیر ورځ پر کامدیش ولسوالۍ برید وکړ.
زبردست تلفات دشمن تړولې دي چې خپل ډېر او تاریخ پرې کوي کاندې خپل څه تلفات مور او ځخیان تقریبا 20 کسان راپور مونږ ترا کړل څه بدلتا
د دریم سره د کنده کومندان زیاته کړه چې په دې جګړه کې دوه محلي پولیس وژل شوي او درې تنه جوبل شوي دي. تاسو له مشال لري خبرونه اورئ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د ایران د اټومي موافقې په اړه د کانګرس د استازو جرګې رای د هغه موافقې مخ په زیاتېدونکي ملاتړ ښودلی چې په جولای میاشت کې د ایران او نړۍ شپږو طاقتونو ترمنځ لاسلیک شوه. ولسمشر باراک اوباما پرون په یو اعلامیه کې ویلي د استازو د جرګې رای دا څرګندوي چې ډېری غړو هغه تاریخي موافقه لوستلې چې د اټومي وسلو ترلاسه کولو څخه به د ایران مخه ونیسي. د دوه ورځو له بحث وروسته د جرګې د 209 رای په مقابل کې 122 رای د موافقې پر ضد وي. دا رای چونه علامتي وه ځکه چې سپینه ماڼۍ د سینټ له ډیموکراټانو څخه کافي د ملاتړ رای ترلاسه کړي تر څو په کانګرس کې د دې موافقې د ردېدو مخه ونیسي. او په امریکا کې د 2001 کال د 11 ستمبر په ترګریزو حملو کې د وژل شو کسانو زرګونه خپلوان پرون په نیویارک کې د دې غمجنې پیښې د 14مې کلیزې په موقع راټول شوي وو چې دا رنګ د پیښې قربانیانو ته درنښت وړاندې کړي. په نیویارک واشنگټن کې ترسره شو دغه حملو کې چې د القاعده غړو څلور مسافر وړونکي الوتکې وتښتولې چې پکې ځینې یې د امریکا له دفاع وزارت او ورلډ ټریډ سنټر سره وجنګولې. په دغې کې 3000 کسان وژل شوي وو. پرون په واشنگټن کې ولسمشر باراک اوباما او د هغه میرمن میشل اوباما له سپینې ماڼۍ راووتلو د سهار پر 9:44 یې د سکوت په مراسمو کې برخه واخیسته. د هغه دقیق وخت دی کله چې په نیویارک کې لومړۍ الوتکه د نړیوال سوداګریز مرکز سره وجنګول شوه. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
تاسو مشال ریډیو اوري یا خبرونه مو له اسرار عالم مومند اوریدل. پرون مازیګر په مکه معظمه کې د یو کرین را پریوتو په پیښه کې 109 مړه شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم وایي د ترګري او انتها پسندۍ پر ضد جوړ سوی کامی اکشن پلان باندې بشپړ عمل نه دی سوی. خو د دې هیواد سیاستوالان څومره مطمئنه دي؟
وزیر اعظم پخپله مطمئن نه دی نو مونږ پسند مطمئن شو.
څه کسانو ته فوجي عدالت د 500 سزا واورول شوه او هغه څوک د هغې هم څه پته نه لګي.
په دومینوای کې په باختر سوریا د بیکلتوري پروګرام کې له یو کس سره مرکه لرو چې شوق یې د وتلو شخصیتونو قلمونه راټولول دي. څومره راغونډ کړي او د چا دي؟
تقریبا 300 خوشا ته قلمونه رسیږي. د روغمن صاحب قلم ګوتو ته راغلی، د زیار صاحب قلم ګوتو ته راغلی، د بختانی صاحب قلم ګوتو ته راغلی، د سایل صاحب قلم ګوتو ته راغلی.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونی د پال ریپورت. پرون په مکه معظمه کې کاوی شریف ته نږدې د تمراتي کارونو یو کرین را پریوتی دی. چارواکي وایي په دې پېښه کې 109 کسان مړه او شاوخوا 238 شوبل سوي دي. دا نه ده معلومه چې د مړو او شوبلو تعلق له کوم هیوادونو سره دی. البته رپورټونه دا دي چې د دوی ابتدایي رپورټونه چې کوم را رسېدلي دغه کې د پاکستان، بنگلاديش او هندوستان نمونه یادېږي. رایټرز خبری اژانس وایي د سعودي عرب د ولسی دفاع ادارې مشر جنرال سلیمان الامر الاخباریه ټلویزیون ته ویلي پژا هغه محل رامنځته سو کړ چې سخت باران او طوفانو. رایټرز زیاتوي د تعمیراتي کارونو کرین له کابی شریف سره په لږ فاصله کې راپریوتی چې پکې د چارواکو په وینا 109 کسان مړه او 238 ژوبل شوي دي. د سعودي عرب یو رسپانه سویدی ګزټ په خپل فیسبوک پاڼه د چارواکو په حواله وایي چې د ځینو زخمیانو تعلق کله بنگلاديش او هندستان سره دی. خو البته د مړو او زخمیانو د دقیقه شهریت یا تابعیت په اړه کره معلومات نه دی ورکړل شوی. په ټولنیزه میډیا کې کوم تصویرونه او ویډیوګانې شریک شوی په هغو کې لیدل کېږي چې پر امارت یا ودانی ولاړ لوی کرین راونړیږي. خلک چیغې وهي او کوشش کوي چې د پیښې له ځای څخه ځان وباسي.
Allah 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 Allah
کابل شریف سره نږدې پر دغه جوړیدونکې ودانی باندې نور کرینونه هم ولاړ لیدل کېږي. د حجانو لپاره د ځای پراخولو په خاطر په نوې ودانی کار روان دی. د خبري اژانسونو په وینا سږ کال به 10 لک حجان د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه سعودي عرب ته رسېږي چې لوی شمېر یې وار له مخه رسېدلی دی. د رایټرز خبري او نورو اژانسونو رپورټ مو اورېدلې دا چې په دې کې د پاکستان نی چارواکو په وینا 250 پاکستانیان هم شامل دي. په دې اړه نور تفصیل له خپل همکار ریاض مسخیل اورېدلې دی.
سعودی عرب کې د پاکستان سفارتخانه یا هلته کې د پاکستان د حج میشن دی. د هغې تر مخه د 1,60,000 پورې پاکستانیان چې کوم دینو هغه به سخ کال حج فرض ادا کوي او دې کې زیاتره هلته تللي دي. تر اوسه پورې چې کم کسان په دغه پیښه کې مړه شوي دي نو د هغې خلا نه دي ویلي شوي چې د دې تعلق د کمو کمو ځایونو سره دی او څوک دي. نو دغه وجه ده چې پاکستاني لاپته لګي چې په دغه کې پیښه کې څومره پاکستانیان آیا مړه شوي دي که نه. تر څو چې د جوبلو خبره ده نو د 500 زیات تر 250 پورې کسان ویل کېږي چې هغه په دغه پیښه کې کوم چې د پاکستان سفارتخانه د هغې په وینا 250 کسان جوبل دي. په 250 کې بیا 2 کسان هغه معمولي جوبلو چې هغې کومه ابتدایي درملنه وه هغه شوې ده او هغه رخصت کړې شوې دي. دغه رنګ 1.5 پاکستانیان چې پکې 6 په کینګ عبدالعزیز او دغه رنګ 5 په کینګ فیصل هسپتال کې د هغې درملنه روانه ده او 12 په مختلفو نورو هسپتالونو کې دي چې هغه هلته کې علاج جاری دی. په دغه کسانو کې د ځنې تعلق د سوابه سره دی، دغه شان د پیښور سره، د سواد سره پکې دی، د بازي خلکو تعلق چې کوم دی نو هغه د کراچۍ سره دی. د حج او د مذهبي چارو چې کوم وزارت ته نو هغه مختلف ټلیفون نمبر هم ورکړي دي. که څوک د خپلوانو په اړه باندې معلومات کول غواړي نو کولی شي چې د لاهور کوم نمبر دی 0422112542415 دا د لاهور نمبر د پدې باندې دي معلومات اغستی شي. دغه رنګ په سعودي عرب کې چې کم کسان دي اوږي په سعودي عرب کې تپوس کول غواړي نو هغه نمبر دی 0800 66 22 او ورسره بیا د سعودي عرب چې کم لوکل نمبر دی نو هغه دی 00966 53 3 9 1 0 8 1.
نو د ریاض مسخیلو چې را سره په مکه معظمه کې کوم کرین را پریوتې دي، خلک وژل شوي او ژوبل شوي دي. په دې اړه باندې د پاکستان د حکومت چې کوم معلومات شریک کړي دي او کوم ټلیفون شمیرې شریک کړي دي هغه په اړه معلومات راکول.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15,316، 15,015 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
په پاکستان کې یو سیاسي ګوند د غیوات پر ملیشیا ځواکونو تور لګولی چې د پنځم به پرځ د دې ګوند څلور غړي وشلې دي. کڅه متحده کومېنټ مخکې د پاکستان په پوښ تور پر کړو چې د دې ګوند غړي په غیر قانوني توګه بندي کړي. خدا لومړی ځل دی چې دغه ګوند د خپل غړي د وژل کېدو پر د پاکستان پر فوج اچوي. په دې اړه د رایټرز خبري ایجنس رپورت مهم ټکی له ملالی بشیر اورو.
په پاکستان کې یو سیاسي ګوند چې د کراچي ښار پر سیاست یې له کلونو راهیسې تسلط درلودلی د دې هیواد پر پوځ تور پورې کړی چې د پنځشنبې په ورځ د دې ګوند څلور غړي وژلي دي. کراچي ښار 6 میلیونه نفوس لري او د پاکستان مرکزی بانک په همدې ښار کې دی، خو دغه ښار د وسلوالو له تشدد سره مخامخ دی. 2 کاله مخکې د پاکستان پوځ په دغه ښار کې د پولیسو، ملیشیا ځواکونو او استخباراتي ادارو په مرسته د وسلوالو ډلو او مشکوکو ملیشو پر ضد سخت کمپاین پیل کړ. د پوځ په وینا د پوځ دغه عملیات چې سږ کال ډیر زیات شول جنایتکاران او سخت دریځ په نقشه کوي، خو ځینې وایي د دې عملیاتو اصلي هدف متحده قومي موومنټ ګوند په نقشه کول دي. حکومتي ملیشیا دا ادعاوې ردوي. د متحده قومي موومنټ ګوند یا ام کیو ام لوړ پوړي غړي فاروق ستار یوې خبري غونډې ته وویل چې دغه ګوند څلور وژل سوي غړي یو میاشت مخکې د حکومتي ملیشو لخوا نیول سوي وو. د شاغلی ستار په وینا دغه کسان د حکومت لخوا وجل سوي، خو حکومت داسې وښودل چې دوی له حکومت سره په نښته کې وجل سوي دي. د شاغلی ستار په وینا د دوی ګوند د خپلو یو نیم سل ورکو سویو کسانو د نومونو فهرست صدراعظم او لوړپوړو چارواکو ته ورکړي، خو تر اوسه په دې اړه هیڅ ډول اقدامات نه دي سوي. د ده په وینا له هغو یو نیم سل کسانو څخه څلور اوس پرته له کومې قانوني او عدلي پریکړې ووژل سول. د پاکستان پوځ د دې هیواد په تاریخ کې تر نیمې مودې پورې واکمني کړې او اوس هم پر امنیت او بهرنیو اړیکو قدرت ساتي، او دا کار حتی په جمهوري نظام کې هم دوام لري. پر پوځ او مرسته کوونکو ادارو یې لکه رینجر یا آی اس آی په علني توګه انتقاد په ټوله کې یو ممنوع موضوع ګڼل کیږي. د ام کیو ام او پوځ ترمنځ اړیکې سخت خرابې سوي او د کراچي ښار اوسیدونکي بیره لري چې دا به د تاوتریخوالي کچه لوړه کړي. په مارچ میاشت کې حکومتي ملیشو د ام کیو ام ګوند پر دفتر چاپه ووهله او له دې ځایه وسلې او مشکوک جنایتکاران ونیول. په دغو نیول سویو کسانو کې د یوه خبریال په وژلو تورن کس هم شامل و. په مې میاشت کې د ام کیو ام ګوند مشر الطاف حسین چې په لندن کې جلاوطنه دی پر پوځ تور پورې کړ چې د ده د ګوند غړي په غیر قانوني توګه نیولي دي. خو له 2013 کال راهیسې چې د حکومت لخوا ځپنه پیل سوه، دا لومړی ځل دی چې ام کیو ام په علني توګه پر پوځ تور پورې کوي چې د دې ګوند غړي یې وژلي دي. د پنجشنبې په ورځ په خپره سوې یوه اعلامیه کې د ملیشه ځواکونو ویاند وویل چې دغه ځواک هغه څلور هدفي وژونکي وژلي چې په مارچ میاشت کې د یوه حقوق پوه د مړینې مسؤلین وو. د جمعې په ورځ ملیشه ځواکونو په یوه اعلامیه خپرولو سره د ام کیو ام ګوند تورونه رد کړل.
رایټرز خبری اجانس رپورټ هم له ملالۍ بشیر واورېدی. په پاکستان کې د ترګري پر ضد د قومي کړنلارې یا نېشنل اکشن پلان لاندې اخیستل سوو ګامونو په اړه د وزیر اعظم وینا ده چې د دغه پلان په ځینو برخو عمل درآمد نه دی سوی. همداراز د کورنیو چارو وفاقي وزیر وایي چې قومي اکشن پلان لاندې په منظم ډول کاروانی دوام لري او دا د ترګرو پر ضد دي. خو په پاکستان کې سیاسي او مذهبي ګوندونه د قومي اکشن په اړه مطمئن نه ښکاري او وایي چې حکومت په خپله له دې ګامونو مطمئنه نه دی، نو ولس به څنګه مطمئنه سي؟ په دې اړه باندې ګل آیاز د مختلفو سیاسي او مذهبي ګوندونو له مشرانو سره خبري کړي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپاو وایي چې حکومت دغه پلان په بشپړ توګه نه دی عملي کړی.
وزیر اعظم په خپل د دینه مطمئن نه دی، نو موږ په څه مطمئن شو؟ بنیادی طور باندې څو پورې چې په دې باندې مکمل توجه ور نه کړی شي او دې ته د باندې فوکس ور نه کړی شي، دا مسله مخکې ټکېدای نه شي. په دې لحاظ سره چې اوس تاسو کتل چې بیا لږ ډېر داسې واقعات وشو.
همدارس د جماعت اسلامي یو مشر پروفیسر ابراهیم وایي چې قومي اکشن پلان لاندې شو کاروایانو باندې خبرې کول پکار دي، خصوص ورته تیار نه دي.
د آرمی پبلک سکول د ماشومان خو بالکل لکه هیر کړی شوی دي. څه کسانو ته فوجي عدالت د 5000 واورول شو او هغه څوک د اخیم سپته نه لګي او د هغه واقعاتو تحقیق کې څوک خبره کوي هغه باندې هم تور لګي چې تاسو د فوج خلاف خبره کوي.
خود عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وایي چې قومي اکشن پلان مثبتې نتیجې را برسېره کړې دي. پیپلز ګوند یو مشر رحمداد خان وایي چې د قومي اکشن پلان لاندې سیاسي انتقامي کاروایان روان دي.
وچې زړه به اختیار سره زمانه تاسو سکی او په دې دغه باندې کوم دې اختیار آرډر عسکري چوتونه مې او فیډرل ګورنمنت کې او په خپل باندې تشریع ورته بیا ودا شي نه کې دې سسي ساتم سي او څو فون کې.
بل خو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر رضا محمد رضا وای چې د فوزي عملیاتو باوجود تر هغه خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي او پر دغه پلان ډیر په قلاره کار روان دي.
تر غری کوتونه بالکل وړ کارونه کې اقدامات کې موجود دي. دا هغه په خلاف بالکل تر اوسه پورې هیڅ داسې یعنی موثر کار چې هغه د هغې یعنی چې دا ملک یا د دې ولسونه د دهشتګردۍ له دې شره او له دې خلاص دي، داسې تر اوسه پورې هیڅ یو تاثر نه دی غالبه شوی.
بیا په قومي اسمبلی کې د تحریک انصاف ګوند غړی شهریار افریدی وایي چې د حکومت داوو او ځمکني حقایقو کې ډیر تضاد دی.
دو ټول ترجیحات چې دي کنه د پنجاب نه بار دي او د مدرسه ریفارم چې دي هغه کې دو سفر کامیاب نه شو او یو ریفارم اپروچ نشته. دا چې کومه غټه مسله مونږ لګي چې هغه خلک چې کوم په کرپشن کې ملوث دي، خاص کر د پی ایم ایل ان، هغه باندې د دوه لاس لاس نه اچي
په مضبوط کټول سیاسي او مذهبي ګوندونه په دې اندي چې قومي شر پلان عملي کول لپاره حکومت او فوج د تفریق پالیسی پریږدي او د ترهګری پر ضد نور کټل ګامونه پورته کړي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د رسپانی پر خبريالانو سو تازه بریدونو په اړه اداري لیکل ده. تیره ورځ پر څلورو خبريالانو برید شوی چې پکې درې ووژل شو او یو ټپي شو. یعنی دا برید څو ورځې مخکې شوی و. بریدونه څو ورځې مخکې شوی و. راځي چې د دان ادارې ته ورشو. د سه شنبه او چهار شنبه په ورځ په څلورو ساعتونو کې پر خبريال عبدالعظم شنواری، آفتاب عالم، ارشد علي جعفري او اعتبار ګل زړسوان باندې بریدونه وسو چې پکې اعظم شنواری ټپي او درې نور مړه شول. ډان رسپانه په خپل ادارې کې وایي پر خبريالانو د ځینو قوتونو لخوا په ښکاره بریدونه کېږي او څوک یې پوښتنه نه کوي. رسپانه زیاتوي په ریاستي ادارو کې دننه ځینې عناصر تشدد د خبريالانو خلاف استعمالوي او یو مثال یې د خبريال سلیم شهزاد وژنه ده چې لا هم یې مسله حل شوې نه ده او دا شان په بلوچستان کې وسلوال په ښکاره خبريالان وژني. ډان پر حکومت تنقید کوي چې د خبريالانو د وژنې د پیښو په لټنه نه کوي. البته وایي تر اوسه چې څومره خبريالان وژل شوي دي په هغو کې یوازې د ولی خان بابر د مرګ مسله حل شوې ده. دا شان ډان رسپانه د میډیا پر ادارو هم نیوکه کوي او وایي داسې ښکاري دوی پر ځای د دې د خپلو کارکونکو د ژوند خوندي کولو لپاره یو ګډه تکلاره جوړه او همکاري وکړي. دوی برعکس غواړي د خپلو ځینو کارکونکو د وینې قرباني ورکړي.
دا مشال ریډیو ده.
چارواکي وایي د کورم ایجنسی شاوخوا ته سو به کوره کړل شوي خلک به د روان میاشتې پر نهه ویشتمه نیټه کورونو ته ستنې شي. دا خلک به توغ سرای کیمپ کې اوسېږي. د چارواکو په وینا هغه کسان چې له دې کیمپ بهر میشتې هغوی به په دومو مرحله کې ستنوي. تفصیل د طارق کورکسی په رپورټ کې.
د هنګو په توخ سرای کیمپ کې میشت او رغزو د کورنیو بېځایه شویو کډوالو خپلو سیمو ته د بیرته ستنېدو لړۍ د دې میاشت له نهه ویشتمې نیټې راهیسې پیل کېږي. قدرتي آفتونو سره مبارزې د ادارې یو چارواکی عادل ظهور مشال رډیو ته وایي
واضح
دی چې په 2014 کال کې د کیمپ متاثرینو واپسی هغه وخت وځنډولی شو کله چې ورته د پوز لخوا د بد سیکورټي صورتحال له کبله اجازت میلو نه شولو. په 2014 کال کې وسلوال طالبانو خلاف پوځي عملیات د شروع کېدو وروسته د اورغزو خلکو خپل کورونه پرېښي دي. د کوزي او پمنځني اورغزو کې پوځي عملیاتو وروسته شاوخوا شپږ زره کورنۍ د حکومت په سرپرستۍ کې خپل کورونو ته واپس شوي دي. په دې وخت اورغزو کډوالو کورنۍ او سرکاري شمېره څخه د پاسه شل زره خودلې کېږي چې شاوخوا 1500 کورنۍ په کیمپونو او پاتې نورې په کرایي کورونو کې هستوګنه لري. په کیمپ کې مې سید ملنګ په نامه د اریخېلو سیمې یو متاثره او مشر مشال لډیو ته وایي پکار دی چې حکومت زر تر زره نورې متاثره کورنۍ هم خپلو علاقو کې آباد کړي ځکه چې په کډوالۍ ژوند کې دوی سختنګ شوي دي. قدرتی آفتونو سره مبارزې د ادارې چارواکي وایي په بره اورغزو کې لا هم پوځي اپریشن روان دی او چې کله دغه سیمه د وسلوانو نه پاکه کړی شي نو د پاتې متاثرینو واپسي به هم وشي. طارق اورغزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو د جمهوریت ارزښتونو پالون کې.
د ماشومان نړیوالو د ملګرو ملتونو د ماشومان نړیوال اداره یونیسف وایي په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو او د خلکو د مرستې له وجې د پولیو ناروغانو شمیر راکم شوی دی. اداره وایي چې اوس به هره میاشت د پولیو د مخنیوي د مهم یو کمپاین کوي چې نهه میاشتو پورې به دوام ولري. نور حال رابع اکرم خان له اسلام آباد راکوي.
د ماشومانو نړیواله اداره یونیسف وایي چې په خیبر پختونخوا کې سخت کال د پولیو په کیسونو کې 50% کموالی راغلی دی. یونیسف دا هم وایي چې د روان کال تر مې میاشته پورې پاکستان نه به د پولیو خاتمه هم وشي. بل خو د پاکستان حکومت په وینا چې په غونډمل کې د پولیو په کیسونو کې 20% کموالی رپورټ شوی دی. مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د یونیسف د پولیو د څانګې یو چارواکي ډاکټر محمد جوهر وویل چې د تیر کال په نسبت سخت کال کم کیسونه راغلي دي چې وجه یې په شمالي وزیرستان کې روان اپریشن افغانستان او د قبایلی سیمو د خلکو مرسته ده. دی وای
تیر کال چکم کیسونو تعداد او په دې ټایم په پوره پاکستان کې اغست د تقریبا 200 کیسونو تر رسیدلې و. د شانتی په خیبر پختونخوا کې او فاټا کې هم تقریبا یو ځای چې کنه 200 پورې کیسونو. دې کال لا ټوټل کیسونو چې دینو هغه 30 کیسونو دي. دوه نور کیسونه خیبر ایجنسی نه راغلي دي یو ځای ول. خو دا وګوره د تعداد چې کیسونو دونه کم شوي دي، دا غي وجه دا ده چې تیر شپږ وو میاشتو کې مونږ ته چې کوم د فاټا کم علاقې وي، شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان او خیبر ایجنسی، هغه کې زموږ ټیمانو ته رسائی ملو شوه، ماشومان ته ویکسینیشن شو. دا هغه وجه چې الحمدلله دې کال لا پولیو کیسونو تعداد ډیر کم شوی دی.
د یونیسف د خیبر پختونخوا د پولیو د مخنیوي څانګې په وینا چې دې ځل د انکاري کیسونو په شمیر کې هم نمایه کمواله راغلی دی. یا د اداره وایي چې تیر کال په بونو کې د انکاري کیسونو شمیر 14 وو، کم چې سخت کال 6500 ته رسیدلی دی، چې وجه د ماشومانو مور او پلار سره د دې ناروغۍ په اړه معلومات شریک کول دي. ډاکټر محمد جوهر مشال ریډیو سره خپل خبرو کې زیاته کړه چې د پولیو د مخنیوي نوې مهم په خیبر پختونخوا کې د ګل د ورځې نه شروع کیږي. دی وای
اوس نوې چې کمزونګا پلان راغلی په مطابق ستمبر نوال تر مئی میاشت پورې به هر میاشت یو کمپین او پاغ هر میاشت هغه څلور ورځو کمپین چې به مونږ د هر ماشوم ته ځان رسو او 15 کال نور کوټي هر ماشوم ته پولیو ډراپس اچولي کیږي. نو دا چې دی مور پلار توس دا لګدغه په کار دی چې را روان دا نه میاشتو چې کوم دا مهمونه دي، دا د پاکستان لپاره نه بلکې د پوره دنیا لپاره امپورټنت دي. که پاکستان کې پولیو کیسز ختمي کی، که پاکستان کې پولیو وایرس ختمیږي، نو پوره دنیا کې ختمیږي.
د فکر د زیارت په ورځ وزیر اعظم نواز شریف یو اعلی سطحي غونډې ته وینا وه چې حکومت به په لږه موده کې د پولیو د وایرس خاتمه کوي. د اعلی سطحي غونډې ته د وزیر اعظم هاوس د پولیو د مخنیوي د څانګې مشر سینیټر عائشه رضا فاروق ویلي وو چې پاکستان کې سخت کال د پولیو په کیسونو کې 80% کموالی راغلی دی او په سینو پنجاب صوبه کې د تیر کال د دسمبر میاشتې راسې یو کیس هم نه دی رپورټ شوی. د پاکستان حکومت 13 میاشت فیصله کړې وه چې اوس به د ماشومانو د پیدایش نه پس د نورو ویکسینو سره د پولیو د مخنیوي د آی پی وی ټیکه هم لګول کیږي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
د خبر ایجنسی تیراکو کې خلک ځخه به کورسي خلک شکایت کوي چې د تیروشتي مدیرایسي په جمهوریت کې مشتي خو حکومت ورته پام نه کوي او تر اوسه به کورسو خلکو حیثیت هم نه دی ورکړي. دوی وایي چې د خپل سیمې ځخه د جګړې لوج به کورسوي دي او حکومت له پکار ده چې د نورو به کورسو خلکو په شان مرسي ورسره وکړي. په دې کله نور تفصيل د مشال خبريال فرهاد شنواری راکوي.
د خیبر جنسی تیراکو کې خلونه به کورشوي خلک وای چې دوی د تیر یو د مدیرای سه په جمروت کې خپل خپلوانو کرا او یا هم په پردو آبادیو کې پراته دي، خو حکومت ور سره تر اوسه پورې سمراستان د کړې او نه د آی ډی پیز یا د به کورشو خلکو درجه ور کړې ده. دوی وای چې د نورو سیمو د به کورشو خلکو په سیر دي ور سره مرسته وکړي شي. په دې حق له د تیراکو کې خلونه به کورشو یو مشر علی مان شاه مشال ریډیو توای
و تقریبا دا مونږ څلورم کال شوړې ده چې مونږ تیرونر متاثرین شوې او پدای کې چې کنده مونږ سره هیڅ چاته مرسته مدد نه کړای. بیا یو ځل چې کنده په تیر کال کې مونږ اندراج وشو او هغه بیا چې کنده ورپسې باندې شو
او د تیراکو کې خېلو یو بل مشر حکم خان وویل
مونږ ډېر خپه یو چې وګم تیر کړې څنګه تیر کړې براون دم تیر کړې بهر میرنو تم مطلب راشه او شپې تیر کړې او پراسه ګرمي کې راغلی چې ډېر خپه و کوټې مونږ ویرونه کړې او مزاج مونږ نه یاغه کلنه مزداغون چې خپل حق چې چي هغه کوټې میرول یاغه او مزره جوړول غوړو و دغه وطن چې وطن ولګي.
د تیراکو کې خېلو سیمه نه به کورشو خلکو د مرستې په حق له مشکله د کبایلی سیمو د قدرتۍ افتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم او چارواکي عادل ظهور سره رابطه وشو. نو دوی وویل چې اوس خو د خیبر جنسي د کډوالو ستنېدل روان دي او مونږ به په دې اړه د بر پولیټیکل چارواکو سره خبرې وکړو او که دغه سیمه جنگ زپلی وګرځول نو بیا به ورته د نورو بې کورشو خلکو په شان مرستې ورکړو. یاد دیویش د خیبر ایجنسۍ باډي او تیرا میدان سیمه د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو نه پاکې کړل شوې دي او اوس په تیراکو کې خېلو کې هم د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات دوام لري. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسۍ.
د فرحات شنواری رپورت سره هم دا وخت لسنیمه بجې سوی او اسرار علی مومن ته بوار ورکو چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړي. د سعودي عرب چارواکي وایي چې په مکه مکرمه کې د حرم شریف په جماعت کې تیر ورځ د تعمیراتي کرین د لوېدو له امله لږ تر لږه 100 کسان وژل شوي او په لسګونو نور ژوبل دي. پاکستانی چارواکي وایي په ژوبل شو کې څه باندې 50 کسه پاکستانیان دي چې د ځینو تعلق پکې له سوات او صوابۍ سره دی. دا پیښه په داسې مهال رامنځته شوې چې په زرګونه کسان له بېلابېلو اسلامي هیوادونو د حج د ترسره کولو لپاره مکې مکرمې ته تللي دي. د محمد اجنسی په پنډیالۍ سیمه کې پرون د امن کمیټې دوه غړي د سړک غاړې په بمی چاودنه کې وژل شوي. د پیښې پړه چا نه ده منلې. د پاکستان متحده قومي مومنټ تور لګولی چې رینجر ځواک د تیر ضرورت په ورځ د دوی نور څلور کارکنان وژلي دي. د ګوند پرون په اعلامیه کې ویلي چې کارکنان یې عدالت ته تر وړاندې کېدو مخکې وژل شوي، خو رینجر ځواک دغه تورونه رد کړي. د ورځو جنسی کډوالو 800 کورنۍ بعد رواني میاشتې په 9 نیټه خپلو کورونو ته ستنېږي. نن په کوټه کې د پښتو درې ورځنی نړیوال سیمینار د بلوچستان گورنر محمد خان په مشرۍ پیل شوی. په دې سیمینار کې له افغانستان، اروپا، امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو پښتانه لیکوالان، شاعران، خبریالان او د ادب مینوال ګډون کوي. د پښتو ژبه او جهانیت ستونزې او امکانات تر عنوان لاندې دغه سیمینار به د روانې میاشتې تر 14 نیټې پورې جاری وي. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې او ریپبلیکن غړي د 11 ستمبر د 14 کلیزې پر مهال یو ځل بیا غوښتنه کړې چې امریکایي ځواکونه دې له افغانستانه نه وځي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د ایران د اټومي موافقې په اړه د کانګرس د استازو جرګې رای د هغه موافقې مخ په زیاتېدونکي ملاتړ ښایي چې په جولای میاشت کې د ایران او نړۍ شپږو طاقتونو ترمنځ لاسلیک شوه.
اسرار علم مومند چې خبرونو لنډیز وړاندې کړل. اوس هم سراج ظهیر د نن ورځې مطبوعاتو ته کتنه کوي.
نن ایکسپریس روس پاڼه خپلې ادارېیې کې وایي چې د ترهګرۍ د خاتمې لپاره حکومت قومي تګلاره اعلان کړې ده او په هغې د عمل درآمد له وجې تر ډېره حده په شمالي وزیرستان کې د ترهګرۍ خاتمه شوې. د ادارې په وینا چې دې کې شک نشته چې د ترهګرۍ د خاتمې لپاره به یو اوږد وخت پکار وي او که څه هم د پاکستان په نورو برخو کې د ترهګرۍ په پیښو باندې سلګ ډېر قابو موندل شوی، خو بیا هم د خطرې وریځې ګرځي راګرځي او موږ په مکمله توګه د ترهګرۍ د پیښو یره نشورت کولی. نو اوس وخت راغلی چې د وفاق سره سره صوبایي حکومتونه هم د ترهګرۍ د خاتمې لپاره خپل غوره کردار ولوبوي او د لړکی ټولو سیاستوالو له هم د حکومت سره اوږه په اوږه ودرېدل پکار دي. ادریا اخیری کې لیکي د ترهګرۍ د مکمل خاتمې لپاره به ضروري وي چې وفاقي او صوبایي انټلیجنس ایجنسیانې په خپل منځ کې رابطې او مرستې زیاتې کړي او د دې سره سره باید چې په چم مالت کې هم ولس په خپلو کې کمیټې جوړې کړي او په خپل خوښه نظر وساتی. نو د ملک هر وګړی چې د ترهګرۍ د خاتمې ژمنه وکړي نو هله به ممکن شي چې په دې ملک کې یو وار بیا امن پزای شي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې د 1300 راهسې پاکستان او افغانستان کې ناامنۍ د سیمې د اوسیدونکو ژوند د خطرو او وسوسو سره مخ کړی دی، ځکه چې داسې حالاتو کې د امن او قلاري امکان هم د بې یقینۍ په تیارو کې ورک شي. البته دا خبره د اطمینان وړ ده چې پاکستان افغانستان د خپل منځي اعتماد بحالۍ او بد اعتمادی ختمولو لپاره په اقداماتو اتفاق کړي او دغه لړکی په یو مسوده هم کار شروع دی. ادارې مخکلي کې چې د اتفاق رای د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او پاکستانی خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز ترمنځ وړاندې ورځو کې کابل کې شوې و. بل دا چې دوانو ډلو د ترهګرۍ او په خاص توګه د داعش په ضد په خپل خاورو د اقداماتو فیصله هم کړې ده چې دا شان دغه نوې خطر د سیمه د مسلو سره مخ نه کړي. ادارې اخیری کې لیکي چې افغانستان کې دا وخت امنیتی وضع ډیره خنه ده. دارنګ پاکستان کې هم وسله والې ډلې وخت په وخت کاروایانې کوي. خود دې مکمل خاتمې لپاره به دواړو ملکونو لا په شریک اقدامات کول پکار وي او د میډیا د لار یا د بیانونو په ذریعه دښمن ته دا مقور کول نه دي پکار چې هغه د دواړو ملکونو امن تاله ترقه کړي، نو ځکه به د دواړو ملکونو مشروالې لا ډیر د سوچ او فکر نه کار اغستل پکار وي.
او د نړۍ مطبوعات.
د
نیویارک ټایمز افغانستان کې د مشه مسعود د یو اتل په توګه د منځلو او په دغه ترڅ کې د سوي تشدد په اړه ریپورت خپور کړی دی. بلخوا ډی پی ای غفری اشانس په اسلام آباد کې د یو مذهبي ګوند د یو مشر د پولیس لخوا د نیول کېدو په اړه ریپورت لیکلی دی. شاهین بونیری د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز لیکي په کابل کې د احمد شاه مسعود د یو اتل په توګه د نمانځلو دستوره هغه وخت تشدد لور ته لاړه کله چې د هغه پلویانو د وسلو سره د ښار په لارو کوڅو کې گشتونه پیل کړه. چارواکي وایي چې د تشدد په پیښو کې د افغانستان د استخباراتو د یو چارواکي په ګډون دوه کسان ووژل شو او لږ تر لږه پنځه نور ټپیان شو. ورسپانه لیکي سره د دې چې ډېر افغانان د دې سره متفق نه دي، خو د احمد شاه مسعود د یو اتل په توګه نمانځل د افغان حکومت یو دود ګرځېدلې دی. د بشري حقونو د نړیوالو سازمانونو په رنګ د ډېرو په نظر احمد شاه مسعود د خپل وخت د نورو جنگ سالارانو په شان په ظلمونو کولو تورن شوی دی. سږ کال هغه وخت دغه دستورو یو سیاسي رنګ واخیسته کله چې د احمد شاه مسعود پلویان د خپلو ټوپکو سره د کابل د لارو کوڅو نه تېرېده او د ولسمشر غني پر ضد نارې وهلې. بلخوا ڈی پی ای خبری ایجنس په راپور کې لیکلی دی چې پاکستانی چارواکو د جمعې په ورځ د هیواد په پلازمینه اسلام آباد کې د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړی او د جمعیت علما اسلام یو مشر مفتی کفایت الله هغه وخت اونیولو کله چې هغه په یو تقریر کې د وسلوال ډلې لشکری جنگوي د وجل شوی مشر ملک اساق مده ویلې. د پولیسو چارواکي انور چودري خبري ایجنس ته ویلي مفتي کفایت الله د پوز او د وسلوالو پر ضد په پوزي عملیاتو هم انتقاد کړی وو. د مفتي کفایت الله نیول وروسته د هغې منځته راغله کله چې د هیواد د کورونو چارو وزیر د زیارت په ورځ اعلان وکړ چې حکومت به هغه تقریرونه هیڅکله ونه زغمي کوم چې خلک تشدد او مذهبي سغدریزه ته پاروي.
او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا د استخباراتي ادارو مشرانو ویلي چې کېدای شي شام او عراق د هیوادونو په توګه نور پاتې نه سي. د دوی په خبره کې څه هم د امریکا مقصد نه دی چې دغه هیوادونه ماتې تقسیم سي، خو شام او عراق چې د ګواښونو سره مخامخ دي. د مشال ریډیو خبر مرکزي څانګې په دې اړه رپورټ جوړ کړی چې لګول آیا سیاورو.
د امریکا د استخباراتي ادارو مشرانو ویلي دي چې په شام او عراق کې د مستقل یا دوامدار جنگ او فرقیز تقسیم له وجې دغه هیوادونه نور خوندي نشي پاتې کېدی. د امریکا د دفاع وزارت خفیه ادارې یا ډیفنس انټلیجنس ایجنسی مشر لیفټنل جنرال وینسنت سټیوارت یو ځل بیا هغه خبره تکرار کړې چې عراق په دریو برخو کې تقسیمې دي شي، په دې کې کورد، سنی او شیعه سیمې شامل دي. دا خبره د عراق وزیر اعظم رد کړې وه. د سټیوارت په خبره د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په شام او عراق کې د پام وړ ځایونه لاندې کړي دي. اسلامي دولت وسلوالې ډلې د عراق په شمال کې د سنی سیمو کنټرول ترلاسه کړی. همدارز یې د شام د لویدیځ سیمو دریمه برخه لاندې کړې ده او په دغه سیمو کې یې خلافت اعلان کړی دی. بلخوا عراقي کوردانو د نیمه خود مختاره شمالي عراق کې هغه سیمه له سنیانو او اسلامي دولت وسلوالي ډلې څخه آزادوي چې د هغو کنټرول لاندې دي. کوردی ولسمشر مسعود برزانی په دې رستو کې ویلي وو چې باید کوردان مرکزی حکومت ته هغه سیمه ونسپاري چې کوردانو پرې کنټرول ترلاسه کړی دي. د سی این این خبريالې کرستینا امانپور سره په مرکه کې برزانی ویلي چې دا ښکاره خبره ده چې عراق په ماتېدو دی او دا هم څرګنده ده چې وفاقي یا مرکزی حکومت خپل کنټرول د لاسه ورکړی دی. دا زیاته کړه دا هر څه په ماتېدو دی، که هغه فوج دی او که هغه پولیس دی. برزانی په دغه مرکه کې ویلي چې دوی نه بلکې نور خلک د عراق د ماتېدو وجه دي او دوی د نامعلومه یرغمل کوونکو واک لاندې جون نشي کولی. د برزانی خبرو او په شمالي عراق کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې موجودګي په اړه لیفټن جنرال وینسنت سټیوارت وای چې له دې خبر سره په کوشتۍ کې دی چې آیا کوردان به بیرته د عراق په مرکزی حکومت کې راشي او کنه. همدارس سټیوارت ویل چې شام هم په دوه یا دریو برخو کې تقسیمې دي شي. د دې په خبره کسه هم دا د امریکا مقصد نه دی، خو کې دي شي چې داسې وشي. د نوموړي سرګندونو سره د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای مشر جان برندن هم موافق کاری. د دې په خبره کسه هم دغه هیوادونو پولي پر ځای دي، خو حکومتونه یې کنټرول د لاسه ورکړي دي. نوموړي وای په شام او عراق کې په قبیلو او فرقیز لیکو کې تقسیم شوی دي او دوی قامیت د لاسه ورکړي دي. جان برنن زیاته کړه چې د دوی په اند منځنی ختیځ کې په راتلونکي لسیزه کې بدلون راتللی شي.
دا مشال ریډیو ده.
په داسې حال کې چې د وسلوال طالبانونه وایي مشر خپل یو استازي منځني ختیځ ته لېږلی چې هلته د طالبانو د میشتو مهمو چارواکو ملاتړ را خپل کړي. د سولې عالي شورا له دې ډلې غواړي چې د سولې په ټپه درېدلې خبرې بیا پیل کړي. رپورټونه وایي د طالبانو مشر ملا منصور خپل استازی ملا جلیل منځني ختیځ ته لېږلی چې له طالب چارواکو سره خبرې وکړي چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشري کوي یا هم وخت نا وخت په متحده عرب امارات کې له ډیپلوماټانو سره ویني. سالم احمد صالح نور حال راکوي.
د افغان طالبانو نوی مشر ملا منصور هڅه کوي په منځني ختیځ کې د طالبانو د غورځنګ د مهمو چارواکو ملاتړ را خپل کړي. دغه طالب چارواکي د قطر سیاسي دفتر پر مخ بیایي یا هم وخت نا وخت په متحده عرب اماراتو کې غیر رسمي مذاکرې کوي. په دې هدف ملا منصور خپل یو استازی ملا جلیل منځني ختیځ ته لېږلی څو هلته طالب چارواکي د ده ملاتړ ته وهڅوي. د طالبانو دغو مهمو چارواکو په څرګنده د طالبانو له اوسنۍ رهبرۍ خپل حمایت نه دی څرګند کړی. وروسته له هغې چې په جولای میاشت کې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مرګ خبر تایید سو، دې ډلې ملا منصور د خپل نوي مشر په توګه اعلان کړ. خو وسلوال طالبان پر څو ډلو سره وویشل سول او د طالبانو ځینې ډلې ټپلې دی د خپل مشر په توګه نه مني. د رویټرز خبري ایجنټس په حواله په وروستیو کې ملا جلیل چې د طالبانو له سیاسي مشرتابه سره ښې اړیکې لري په منځني ختیځ کې د عالی رتبه طالب چارواکو د ملاتړ خپلولو لپاره سیمې ته لېږل سوی دی. د وسلوالو طالبانو سیاسي دفتر په قطر کې فعالیت لري او طالب چارواکي معمولا په متحده عرب اماراتو کې هم له ډیپلوماتانو سره غیر رسمي مذاکرې کوي. د طالب مشر ملا عمر د مرګ د خبر اعلان کلیوي خوا د طالبانو په رهبرۍ کې درزونه ایجاد کړل، لبلې خوا د سولې هغه خبرې هم په ټپه ودرولې چې په پام کې وه دویم پړاو یې د طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ په پاکستان کې وسی. په همدې حال کې د سولې عالي شورا د طالبانو له ډلو ټپلو غواړي چې د سولې خبرو ته د افغان ولس په غوښتنه ادامه ورکړي. د دې شورا ویان مولوي شهزاده شاهد له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا مسله مطرح کړه.
زمون غوښتنه د طالبانو یا د ټولو مخالفینو نه داده چې د افغانستان خلک او ولسونه او حکومت د سولې شورا ټول دې نه دا غواړي چې د سولې لپاره امادګي وکړي که په وحدت سره یې خو ډېره ښه ده او یو مشر ولري او موقف یې وي او دریز یې وي او پالیسي وي.
رویټرز اژانس لیکي په قطر او متحده عرب اماراتو کې به د طالبانو له مشرانو سره د خبرو نتایج دا په ډاګه کړي چې آی د طالبانو دغه ډله به د ملا منصور ملاتړ وکړي او کنه. د طالبانو یوې سرچینې رویټرز اژانس ته ویلي په منځني ختیځ کې د طالبانو رهبری په پام کې لري چې له ملا منصور نه خپل لار جلا کړي، ځکه دوی اندېښنه لري چې ملا منصور د پاکستان له استخباراتي ادارې سره ډېرې نږدې اړیکې لري. پاکستان له زیاتې مودې راهیسې په افغانستان کې د طالبانو په ملاتړ تورن سوی، خو دغه هیواد تل دغه تورونه رد کړي دي. د طالبانو دغه سرچینې چې نوم یې نه دی اخیستل سوی رویټرز اژانس ته ویلي د طالبانو ځینې مهم غړي لکه طیب آغا او ملا حسن رحماني داسې احساسوي چې له پاکستانه ورته ګواښ متوجه دی.
پرون د سپتمبر 11مه پر امریکا د الکاده شبکې لخوا د ترګر بریدونو 14 کلیزه وه. تر دغې پیښې وروسته د امریکا په مشرۍ له ترګرۍ سره د مبارزې لپاره یو نړیوال اتحاد رامنځته شو. د دې اتحاد له رامنځته کېدو سره پر افغانستان د پوځي برید او د نتایجو په اړه یې بېلابېل نظرونه مطرح شو. قسیم سلیمان په دې اړه بشپړ رپورټ جوړ کړی چې د سوداګرۍ له نړیوالو مرکزونو سره د الوتکې د لګېدو او د خلکو په شغونو پیلې شو.
د سپتمبر 11مه د امریکا پر خاورې د القاعده شبکې له تروریستي برید او په نتیجه کې په افغانستان کې د نړیوال پوځي ماموریت له پیلېدو پوره 14 کاله تیریږي. د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس او د چارو کارپو روحلا امین د تروریزم پر وړاندې د مبارزې لپاره د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف جوړېدل ګټور بولي، خو وایي چې دغه مبارزې لکه څومره چې تمه ترې کېدله نتیجه نه درلوده.
هغه اهداف چې په لومړي سر کې په افغانستان او نړۍ کې د امریکا د حضور لپاره ټاکل شوی وو ځینو ته یې ورسېدل. القاعده ډله کمزوري شوه، خو که فکر وکړو که امریکا کوم څه ترلاسه کړي وي دوه برابره یې له لاسه ورکړي دي.
د کارپوهانو په باور یو له هغو عواملو څخه چې نړیواله ټولنه ونتوانېده په افغانستان کې خپل ټول اهداف ترلاسه کړي د پخواني ولسمشر حامد کرزي او امریکا ترمنځ د نظرونو اختلافات وو. دغه کارپوهان همدارنګه وایي چې دایره عراق جګړه هم د دې لامل وګرځېده څو د امریکا پام له افغانستانه واوړي او په دغه هیواد کې له تروریزم سره پیل سوې جګړه منحرفه سي. د ولسي جرګې ځینې غړي هم وایي نړیواله ټولنه په افغانستان کې هغو اساسي هدفونو ته ونه رسېده چې له امله یې په دغه هیواد کې پوځي ماموریت پیل کړی و. دا اساسي اهداف څه دي؟ د ولسي جرګې غړی عبدالقادر اجزازه یې پاړه وایي
یو لوی او اصلي او لومړنی هدف چې په افغانستان کې وکمله سرتاسري صلح راولي او ټول تروریستان دا ټول به مهار کوي، نه یوازې په افغانستان کې بلکې په پاکستان کې او منطقه کې به یو دایمي صلح راولي. او متاسفانه په دې کې نړیواله ټولنه خصوصا نیټو او امریکایان ناکام پاتې شول.
خو دې ته په کتو چې په افغانستان کې د نړیوالو د 13 کلن پوځي ماموریت له ختمېدو سره سره لا هم په دغه هیواد کې د تروریستي ډلو فعالیتونه دوام لري، ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانستان او سیمه د هغو تروریستانو له اړخه له خطر سره مخامخ ده چې له شمالي او جنوبي وزیرستان څخه دغه هیواد ته صادر سوي دي.
موږ په دې وتوانېدو چې ټول منطقې ته قناعت ورکړو چې افغانستان کې ثبات او سوله د ټولې منطقې په نفع ده. نن هغه ګروپونه چې شمالي او جنوبي وزیرستان نه وستل سول او موږ ته صادر سول ټولې منطقې ته خطر دي.
د 2000 لمړي میلادي کال د سپتمبر په 18 نیټه د القاعده شبکې له خوا تشول سوی دوی الوتکې په نیویارک کې د سوداګرۍ له دوه نړیوالو برجونو او یوه یې د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون سره ولګېدله. د دغه حمله په نتیجه کې په امریکا کې نږدې 3000 کسان وژل شول چې پکې 19 د القاعده شبکې غړي هم شامل و. تر حمله سمدستي وروسته د امریکا د وخت ولسمشر جورج دبليو بوش په یو بیان کې دا پېښه د امریکا په تاریخ کې تر ټولو ستره تروریستي حمله او یو ملي تراژیدي یاد کړه.
نن موږ له یوې ملي تراژیدۍ سره مخامخ شولو چې په یوې تروریستي حمله کې د نړیوالې سوداګرۍ برجونه ونړول شول. مال مرستیال ولسمشر او د اف بی آی له مشر سره خبرې وکړې څو په دې برخه کې هر اړخیزې څېړنې وکړي.
د سپتمبر 18 پیښې د تروریزم په وړاندې د یو پراخ نړیوال ائتلاف رامنځته کېدو ته زمینه برابره کړه چې له مخې شاوخوا 1,00,000 نړیوال ځواکونه په افغانستان کې له القاعده او طالبانو سره د مبارزې لپاره افغانستان ته راغلل.
قسم سلام الاوسم د باختر ستوري له بازمت عابد څخه.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري و نيز خبرونه کې ستاسو قربایم. په نننۍ خبرونه کې به د سیاسي، علمی او ادبی شخصیت ارواخات عبدالهادي خلیلزی په یاد د جوړې شوې غونډې ریپورت ولرو. بیا بل داس یو ځوان سره لندشان مرکه ولرو چې د وتلو لیکوالو د قلمونو پر راټولولو یې پیل کړي، او په اخره کې به د نقیب احمد اتل په خکلي ترنم کې یوې غزلې ته تم شو. لومړی ریپورت ترازو. سیاسی، علمی، ادبی او ټولنیز شخصیت عبدالهادي خلیلزی چې د خپل ژوند په اوږدو کې بیساري خدمت کړی او کابو دوه میاشتې وړاندې لدی پانی نړۍ سترګې پټې کړې. 13 اونۍ په جلال آباد کې ختیځ ادبی بهیر د ارواخات په یاد یوه غونډه رابللې وه چې حال یې په ریپورت کې درکوو. ختیز ادبی بهیر دا ځل د خپلې ونیزې غونډې تر څنګ د افغانستان او سیمې په کچه د پیژندل شوي عالم، ادیب او قانون پوه عبدالهادي خلیلزی یاد د یوې غونډې په ترسره کولو سره تازه کړ. دغې غونډې ته پر ګڼ شمېر ننګرهار میشتو لیکوالو سربیره له کونړ، لغمان او کابل ولایتونو څخه هم یو شمېر ادیبان راغلي وو چې ځینو یې د ارواخات خلیلزی په یاد مقالې او ویناوې واورولې. د ختیز ادبی بهیر مشر ضیاءالدین همتمل په خپله پرانیستونکې وینا کې استاد خلیل زید د ولس یو ریښتینی خدمتگار وګاڼه.
یوالن وای د تیر دویان یادونه لري او ولس کلتور غنی کوي. باندې اساس یې کړم دومره مینوال راټول شي او د خلیل زید یاد تازه کوي.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم په خپلو خبرو کې وویل چې دارواخات خلیلزی شخصیت او علمیت دا ایجابوي چې په هیوادنۍ کچه پرې سیمینارونه جوړ شي.
دا هغه څوک چې
منځنه یوازې په یو کورنۍ یو منطقې یوې سیمې یو ولایت پورې تعلق نه لري. نو هغه خدمتونه چې دوی کړي دي، هغه فرهنګ پالنه چې دوی کړې ده، هغه ټول منظر غواړي.
استاد عبدالعزیز غیرت په خپلو خبرو کې لنن څخه 50 کال وړاندې د ارواښاد خلیلزی د سیاسي، ادبي او فرهنګي اسو یادونه وکړه.
د 1940 کال څخه د 100 کال پورې د کینړو د مرخان په دسته کې زموږ استاد په شمېشه به موږ ځوانان ماشومان هڅول او د هیواد خپلواکۍ په جشن پورته کې به
اکاډمیسن استاد سلیمان لایق ارواښاد خلیلزی په افغانستان کې د پښتو ادب په تاریخ کې د دریم نسل لاروی یاد کړ. ارواښاد عبدالخادی خلیلزی په 1942 مریز کال د کونړ ولایت څوکۍ ولسوالۍ دیوګل سیمه چمبیل کلی کې دنیا ته سترګې غړولې وي او د 1994 کال د چنګاغ د میاشتې په 6 نیټه د پېښور په شیرپا روغتون کې عمر او خاکی جسد یې په خپل پلرني کلی کې خاورو ته وسپارل شو. ارواښاد خلیلزی له منځنیو زده کړو وروسته په کابل کې په عربي دارالعلوم کې د فقه او قانون په رشته کې زده کړې ترلاسه کړې وې چې رسمي دنده یې د ښوونځي د استاد په توګه پیل کړې وه او بیا وروسته په بیلابیلو ولایتونو کې د استناب د سرنوال په توګه دندې ترسره کړې وې. ارواښاد خلیلزی د ژوند په اوږدو کې تر 1400 پورې علمي، دینی، سیاسي او ادبي کتابونه چاپ کړي او تر 1200 پورې ناچاپ پاتې دي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، نور احمد نورزی چې د تیرو اوږدو کلونو رئیس یې د وتلو سیاسي او ادبي شخصیتونو د قلمونو پر راټولولو پیل کړی، په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې د قلم نندارتون وړاندې کړي. له ښاغلي نورزی سره مو په همدې اړه یوې لنډې شان مرکې ته رابولم.
نورزی صاحب، که دا راته ووایي چې د مشهورو شخصیتونو د ګوتو د قلمونو د راټولولو انګیزه در سره څنګه پیدا شوه؟
دا خو تقریبا 12 کاله کېږي چې ما سره دا یو فکر پیدا شوی چې څنګه د مشهورو شاعرانو، لیکوالانو، ادیبانو، مشایخو قلمونه سره در لاس لیکي یا د هغې خوا یې د کورنۍ د غړو لخوا. خو زما سره چې قلم مینه مې تقریبا 1983 کال چې 30 کاله وړاندې ما سره دا مینه پیدا شوې وه. هغه مال زه په دریم ټولګي کې وم او دا هغه مال هغه وخت قلم مې هم ساتلی، قلمونه مې هم ساتلي، ډول ډول قلمونه دي را سره تر دي.
نو که دا راته ووایي چې په دغومره موده کې به تاسو څومره قلمونه راټول کړي او که داسې د یو څو مشهورو شخصیتونو چې قلمونه یې واقعا ارزښت ولري د ساتلو دپاره راټول کړي مو وي، نامې به راته واخلي.
ما ته د روحي صاحب د لاس قلم چې لیوال صاحب ته سپارلی و، لیوال صاحب هغه سره یو لیک هم راکړی ده. دا قلم ما ته ګوتو ته راغلی، ما ته د روغمن صاحب قلم ګوتو ته راغلی، د زیار صاحب قلم ګوتو ته راغلی، د بختاني صاحب قلم ګوتو ته راغلی سره لیکه، د سایل صاحب قلم ګوتو ته راغلی، د افضل خان لاله قلم ګوتو ته راغلی چې ما ته یې را سپارلی دي، لایق زاده صاحب خپل قلم راکړی سره لیکه، د کبیر ستوري قلم مې لاسته راغلی، د هغې د کورنۍ د خوانه ډاکټر بصیر ستوري راکړی سره لیکه. نور نو زاړه قلمونه ډول ډول قلمونه دي. عابد صاحب،
دا دې راته ونه ویلي چې تر اوسه پورې به دې 300 قلمونه راټول کړي؟
ما له بڼې را شروع کړي دي. عابد صاحب، بڼه ده، دروای ده، یو ډول مادني دغه دي قلمونه دي چې په دې بیروچو کې راوځي، یعنې ډبرې دي، ډبرین دي، دا او دا داسې تقریبا 300 خوشه، 300 خوشه ته قلمونه رسیږي چې د شیپر، پارکر، مون بلاک، تروپن، ګلوب، بنظیر. یو بنظیر قلم لرم په 1983 کال کې افغانستان ته راغلی او د افغانستان دغه وخت نخان پیدا دولتي او نیټه پی لیکلې ده، جرمنی قلم ده. ما ته هغه چا چې سپارلی هغه راته وویل چې دا جنت خان غروال ته چې کله پښتني بانک تاسیس کېده هغه ته راغلی و.
نورزی صاحب، د قلمونو په راټولولو کې به ته داسې تلوسم لري او ډېرې جالبې خاطرې به هم در سره وي، داسې قلمونه چې تا سره واده شوي وي او ته یې په تمه یې چې هغه به رارسیږي او بیا به د هغه نه وروسته ته یو نندارتون وړاندې کې، هغه به کوم قلمونه؟
ما سره هاشمي صاحب د امان الله خان د لاس د قلم واده کړی و چې د هغې نیکه ته سپارلی و. یو د قلم ته مې ډېره تلوسه ده چې دا ترلاسه کړم. بل بهیج صاحب چې دغه ډکشنري پښتو طبي سین او پښتو انګلیسي سیندونه په لاس لیکلي دي، هغه قلمونه چې وچ شوي د سره دي چې ته څو درجنه قلمونه در رسېږي، دغه قلمونه ته مې ډېره تلوسه تلوسه ده چې تر لاسه کوم आवाज ما د نندرتون او د کلکسون د کلکسون یو برخه وګرځي.
نورځه سب دغه د قلمونو نندرتون چې تاسو په راتلونکي کې په نظر کې لري، علاوه د قلمونو نه نور څه داسې د قلم سره تړلي لوازمات مو په پام کې نیولې دي چې په نندرتون کې وړاندې کوي؟
هو بچ ما یو هڅه کړې ده چې خدای مې پکې بریالی کی دا په کلاسیکو په منځمهالو پوسټ مهالو شاعری کې، یعنی قلم ذکر چې شوی، قلم چې اچو په کم بیت کې، دا مې دیو کتاب په شکل راټول کړی او هغه لیکونه چې خلکو دوستانو قلم سره راته راکړي دا کتاب په پای کې دا سی په شمه خوري کړی چې خدای مې کې چې قلم دې مینوان نه پېمات شي. او چې کله د نندرتون پرانیزو او د قلم نندرتون ورکو هغه سره ان شاء الله ان شاء الله د کتاب هم چاپو چې دا کتاب هم خلکو ته لاس ته ورسیږي او نندرتون هم کوي صفایز وخت.
هغه مشهور شخصیتونو چې تاسو ته قلمونه د خپل یا د خپلونو سره درلیګلې دي مخکې د دنه چې کتاب چاپ شي یو ځلې د مینوالو سره شریک کړئ، دا چې په پام کې نه لري
دا لیک خو هغه چې ما ته راکړی ورته مې ویلي چې زه تاسو د کوم قلمونه چې ما ته راکړی یا کومه مینا یا کومه لورونه یا کوم باور مو په ما کړی زه د تاسو سند در کوم چې دا قلم ما ته رسیدلی دا په دې معنی د سند بر کوم او دا کتاب چې دا پاتې شي دی سره یې چې دی فکر نو کې دا قلم ورک شو دا خوندي شو یو ځای کې. د دې نه علاوه ما یو په دې فیسبوک کې یو پاڼه مرته جوړه کړې د قلم لپاره، قلم کاروان د قلم پیغام نندرتون او کلیک سوم. ما د سې فکر کړو چې زه به دا قلم عکس مو سره خبروم خو دا نندرتون لپاره به بیا کده عکس پور کوم نندرتون بلګ ضرورت شي نو صرف هغه لیکونه چې دا دوستان راکړي او راکړي هغه سندونه هغه سند په تور دی پاڼه ته خېجوم چې د خلګي وګوري
په خپل شاوخوا کې داسې نور څوک هم ګوري چې دغه سې د قلم راټولولو تند دی ولري کنه ته یو ځینی شخصي.
یو مېرمن مې د شمشاد له سپونه ولیدل چې خپل کور کې قلمونه راټول کړي ول ډېره وخت ډول ډول د میزان سره نیت کړی چې خدای کول د دې سره یو ځل وینم د دې د کلکشن ګورم څه ډول قلمونه ټول کړي څه ډول قلمونه دي چې دای لري زین لرم یا ما سره شته دوی سره نشته. او نور دلته قیمتي قلمونه په جلال آباد کې شته ځینې انګرار کې درته ویلې شم دا ثابت سي ډېر قیمتي قلمونه لري په هغه پیمانه چې زین لرم زما به ډېره ګران نه وي خو زه چې لرم په هغه پیمانه به ثابت سي نه دي ثابت سي سره دولس دولس پنځلس ډېر ګران قلمونه دي چې سړی بای وي ممکن خلکو ته مبالغه ښکاره شي.
ډېره مننه خوشاله اوسې
من تاسو نه مننه ژوندی اوسې.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو اوس هم د نقیب احمد اتل په خواږه ترنوم یوې غزلې ته تم کیږو.
و خدای گلاب گلاب جانا دیرانه واخست ژوند دیرانه واخست ارمان دیرانه واخست. و خدای گلاب گلاب جانا دیرانه واخست اوس بنو ز چاتا د خپل ستړي ژوند کیسې کوم اوس بنو ز چاتا د خپل ستړي ژوند کیسې کوم. عشق درانه واخست عشق درانه واخست رومان درانه واخست ژوند درانه واخست ارمان درانه واخست. و خدای گلاب گلاب جانا درانه واخست سړکی وهی ماز زړه می اغه په سیناری وهی درد را ته پری خو ده درمان درانه واخست. و خدای گلاب گلاب جانا درانه واخست پختون جانان می د کعبه غوند سپچلو سنگ پزړ سپین لکه ایمان درانه واخست ژوند درانه واخست ارمان درانه واخست. نور زما تل پغه کې سوز نشتا سر نشتا شرنګ چې د لنډیو یا قربان درانه واخست ژوند درانه واخست ارمان درانه واخست. و خدای گلاب گلاب جانا درانه واخست ژوند درانه واخست ارمان درانه واخست.
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶ مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونه ګرانو مینوالو د باختر ستوري و نیز خبرونه هم دومره و تر بل خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد ابد ته اجازه ورکړي. خاط او آباد وسئ.